السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین بیا وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت ښه اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري کوم شبکې چې پرونی په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ. مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالو ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمیر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
د کابل خاریا اوسیدونکي وو. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریست کتنه کړې ده.
احساس چې دا د شیطان ټالی ده، چونکه زموږ جامعه یو مسلمانه جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي.
ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو د ډاکټر لاسکري چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د سیمې ته د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2023 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو تر لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشت افغانان د حوالې له لارې خپل کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت اتیا په سلو کې بودیجه نړیوالې ټولنې ته میلوله، او د راپورونو له مخې سږکال به د افغانستان بودیجه 10% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوز واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پر راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېرې خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره، او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پر لټوهلای د منګلو خروټو زدرانو مقبلو غلزیو او زازیو قومونو د ټلو پړچنار لار بند کړی دی. دوی د یو شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پر لټوهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ بو دی یغه پوری باندې چې د مکومي جایزه مطالبه کړی دي چې سو پوری دا نه وی منلی شي. موږ به ان شاء الله یغه پوری دا روډ کې احتجاج دا جری وي.
د کورمه د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس هم اوس ویلي چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتون د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تری تم شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دی دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي دي او په میلیونونو مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
موږ چې کله شاته 2020 ته ګورو نو موږ ته د هیلي ډیر الهتونه راکوي. ساينس دا هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له شکه چې دا کالي د ډیرو ژوند وشخوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او په کار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو او لسو غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لس کې داخل دي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشري بحران په تور شال کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي. همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرجان سرګندوي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې ترڅو حکومت سره معامله ونکړي، ځکه چې حکومت دا چاره چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د ورته چاره د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګست لپاره لسمی چې طالبانو کابل نیولای دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو ژغ کوي چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمه مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک ساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتونو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بیوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شوی دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک ویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړي شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوه مرستندوی مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنۍ او اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. د په وینا په یوه خوله د نړیوال ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کیم پرون په یوه ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ابو بخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رمز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کولو سره مرسته وشي او هغه به هم داشان د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه ویلي له هر دو افغانانو یو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون یې په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړل، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور حال په دې رپورټ کې
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې د دا شان بنسټونو مسؤلین ډیر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بېوزله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه مونږ ته هیڅ کومک نه دي کړي. ټول پیسې په غارت ویړ او ځانم وتښتوم خیر خلاص. دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګان دي چې خپله کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکي لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهي او د خلک د غږ جګولو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې کچیر ته دنه هدون موجود وي نو بخوي او د خلک د غږ جګول لپاره د کومک رسول لپاره او د ستونزې حل کول لپاره ډیر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاری شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او د دغې نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدني ټولنو ګډه کاري شبکه چې نن یې د تاسیس لومړۍ ورځ وه او د مطبوعاتي کانفرنس له لارې د موجودیت اعلان وکړ. اساسي موخې په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیوال اډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار. بله موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمني چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لری کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغې شبکې غړیتوب لري. د دغې شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو. خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت یې درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ولنده په یو تفصیلی راپور که مو په افغانستان که ده موسیقی پا اله ده طالبانو ده حکومت در استکته نکرده خوص یو نره والا موضوع. د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر د هیواد د ناتو د ځواکونو د احتمالي استولو په ارتباط څرګندونه کړې. د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي دا ځواکونه د اوکراین پولې ته د لسګونو زره روسي عسکرو په ځواب کې ښایي ځای په ځای شي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا تړون یا وارسا پکت غړی وه، په 2004 کال کې د ناتو غړی شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې 100,000 محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کېدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیا دا ردوي چې د حملې پلان لري او دا کوي چې اوکراین او ناټو پارونکي هڅه کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څیر پریکړې به په همغږۍ کې شي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانیف د سیشن بی پورس په فیسبوک کې لیکلي وو چې پر بیلابیلو لارو له ناټو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنود د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس ته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه خبريږي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وای په اسلام کې د موسیقي اوریدل او تری خوند اخیستل جواز نه لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې تری ډډه وکړي. یو شمیر موسیقي پوهان بیا وایي طالبان غواړي د اسلامي متنونو په استناد په افغانستان کې پر موسیقي او هنر محدودیتونه ولګوي. په دې راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د موسیقي برخلیک او سندرغاړو وضعیت کتنه شوې ده.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او تری خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه دا دا شیطان تالی دا نو چون که زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړ شي نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غک د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راسته ولیده. جواد وایي د پلار دا سندره له نورو هغو ډیره خوښه ده او له پلار یې ورته پات یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لوري د پلار د وزل کېدو ادعا داسې بیانوي.
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یو ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و. خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او کنه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو ادعا
ردوی. ای حرفای اخیر نو درست است.
دا حشی خبرې سمې نه دی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولای شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوی خو زموږ مجاهدین هیڅ کله داسې ډول کړنه نه تر سره کوي.
اداګانې موجود دي چې لدی پیښې ورسته یو بدخشانای ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو لامل د طالبانو د دغ باور قربانی سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د خوانځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېد چې په موبایل کې د وصل سوي غواګۍ لارې سندرې اوري. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږی سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډازو وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو، یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وای چې طالبانو د موسیقي د اوریدو لامل کوم څوک نه دی وزلای. د طالبانو له واکمنې دوه وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیوړي کولو د اکاډمیو ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اوریدلې او ورنبه خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي وه چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقي د اوریدو حق نه لري، خو په یو شمیر مواردو کې بیا لیدل کیږي چې ځینې طالبان له دا شنکرنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې پر خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقي له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعه په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولې وه په نسبتا ټیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابع په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابع ازادي راډیو ته وویل
که ته هم د دایک یا میوزیک غږونکی دستګاه غږ ډیر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقي غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقي له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولې دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرې په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقي خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتک سره د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کیږي.
په افغانستان کې د موسیقي د برخلیک په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مه هېروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ګډندې کېدو لپاره جوازونه صادروي. د دې وزارت په وینا دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1 میلیون ډوز نور واکسین افغانستان ته ورکړي. په دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4 میلیونه 3 لکه ډوزو ته ورسیږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د کورمیش په قومونو اعتراضي پرلت وهلې. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټلا او پړه چنار لار بند کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د سیمې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د 3 میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولای. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبروسس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده. کوم غوښتې وې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. په پیل کې د خزر لپاره ځانګړي خبرونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشئ توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا غشمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عام خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روک دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تیر بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی و من دلس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوي چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتات سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکو نرګس ته چې د 500 ماشومان ساتنه ور په غاړه ده، وای میړې بد ملګرو په نشاخ تکړ.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې د موتات شو اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلي. پلم چې کار ته راځم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونه کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومان لپاره د موتات سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیریبي لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړی ورته وایي ک دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کوټه لګي
هر شي چې مخ ته پروت په ماغې باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره مې تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نه مواد زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه نیدری آوری من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی
یا خواه کسان بی چی وروس ده پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتاد دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په وګو پروي د کابل اوسیدونکو اجمل وای چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ور کول لجلې سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ور کوي هغه باید معتاد و نه وسی دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلی شي متعدین است د ورتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه متات کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وکړی دی
امن موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د ماتات پر کورنۍ د ماتات شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنۍ کدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه دا د پلار په دغه ټټکار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي ځل رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځ ځي مهم هغه د باورونو کموالی دی بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی بل په موتاد کس څوک باور نه کوي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامنې احساس کی نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابین او د کورنۍ تر مابین خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوجوي د هوونی او روزنې د پهانتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وای کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټول چاره ګډې وډې شي دا چې معتاد وګړی خپل میرمنې سره د خو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بشمیره رواني زیانونه ور اړوي
عاطفی اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اسلام په ملا کې ماتي بل مورد چې ډیر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې یا پخوا یې درلودلې نور خلکو سره نور یې نشي ساتلی یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډیر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور لټولو کسانو څخه د کار او کسب زمينه برابرولې شي غوړي چې د موتاد کاس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوي برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ورباندې اخته کېدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ
مشکل داره چې د دوی د فامیلونو دی د دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقه خصوصا د سیدیر خلک دی چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته میرمن به سواد ده کار نه لري چې شي وکي
دوی په بل دنیا کې د مسولیت احساس نه کوي بچ کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تزمن په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکا پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور سنو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصو کړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مله ز کچې و بشرمې کې بیا یې کې نو حال کې آتا شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې
تاسو علاج څنګه چې په دې ورسته او کې والي هغه کسان چې نشو باندې روغ دي دي شمیر زیات
څو کاله مثلا 50 شپې ته کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا هغه 50 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلل دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کړي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د سیورز برانسي چې خپل هم د سیو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه م هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای مړي ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم دا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولې کې او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
ما موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې په خادي تر سره کول، ترڅو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او ملاغې لارې څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري ترڅو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاخوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 شپږ سوه یو. تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړی سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینې جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرزي صاحب، ډېره زیاته مننه.